سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته راغلاست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. لنډه خبري برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د امریکا یوې محکمې د افغان سیاستوال میر رحمان رحماني او د هغه د زوی د قضیه په اړه د ابتدایي محکمې د حکم د بیا کتنې یا ننګولو غوښتنه رد کړه. رحماني د پرزیدلې جمهوري نظام د ولسی جرګې مشر او زوی اجمل د جرګې غړی و. دوی او ورسره تړلو لږ تر لږه څلور څلوېښت شرکتونو د امریکا د خزانې وزارت د تیر کال د دسمبر میاشتې د اعلان له مخې د امریکایي ځواکونو په تدارکاتي تړونونو کې پراخ فساد کړی او لسګونه میلیون ډالر یې خوړلي دي. رحمانی هغه مهال د امریکا د خزانه وزارت دا پریکړه رد کړې و او ویلي و چې چمتو دی محکمې ته د خپل سپیناوي په اړه اسناد وړاندې کړي، خو د محکمې د پرونی بیان له مخې تورن امریکا ته نه دي پریښودل شوي، ځکه د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې پر وړاندې د درېدو جوګه نه و. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی. امیر خان متقی دا خبرې پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره په کتنه کې کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د متقی له قوله لیکلي چې دوی له ملګرو ملتونو سره په خبرو بوخت دي او د دوه د راتلونکي ناستې په اړه له وضاحت وروسته به په دې اړه خپل دریځ څرګند کړي. په کندهار کې د طالبانو چارواکو پرنو ویل چې په معروف ولسوالۍ کې د یوې زړې مرمۍ چاودنې درې ماشومان وژلي دي. د کندهار د پیښو پر وړاندې د چمتووالي او مبارزې ریاست پرون په یو بیان کې وویل پیښه د معروف ولسوالۍ په اوومه ناحیه کې هغه مهال وشوه چې یوه پخوانۍ مرمۍ په غره کې پر پنځو ماشومانو وچاودېده. د بیان له مخې په دې پیښه کې دوه نور ماشومان ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ایران نور بندیزونه ولګول. په دې بندیزونو کې چې پرون د خزانه وزارت اعلان کړل څلور کسان او هغه دوه شرکتونه شامل دي چې د خزانه وزارت د بیان لمخې د ایران د پوز په لارښوونه په ورانکارو سایبری فعالیتونو کې ښکېلو. پر دې سربیره د امریکا د عدلیه وزارت او د تحقیقاتو فدرال ادارې اعلان کړی چې په دې بندیزونو کې شامل څلورو کسانو پر امریکایي مؤسسو په سایبری حملو کې لاس درلود. د امریکا د مشرانو جرګې یاسنا د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو لانجمنه لایحه پرون تصویب کړه. په دې مرستو کې څه باندې 6 میلیارد ډالر اوکراین ته ځانګړي شوي. همدارز له اسرائیلو سره شاوخوا 28 میلیارد ډالر هم پکې دي. په سنا کې د اکثریت مشر چک شومر وویل چې پاتې برخه مرستې به له غزې نیولې تر سودانه پورې په کړکیچ کې د ښکېلو ملکیانو لپاره ځانګړي شي. د امریکا سنا له څو میاشتنی ځنډ وروسته بالاخره د مرستو دا لایحه تصویب او د توشیح لپاره ولسمشر ته وړاندې کړه. ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې د سنا له تصویب وروسته به دا سند سمدستي لاسلیک کړي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن چهارشنبه د آسیا د اتلولۍ په سیالیو کې د تاجکستان لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د اتلولۍ د سیالیو کوارټر فاینل یا د اتو غوره لوبډلو پړاو دی. د لوبه د کابل په وخت له غرمې مخکې په 11 بجو د تایلند په پلازمینه بنکاک کې پیلېږي. که افغانستان دا لوبه وګټي نه یوازې نیمه پایلوبې ته وځي، بلکې د فوټسال نړیوال جام ته به هم لاره پیدا کړي چې تمه ده د روان کال په سپتمبر میاشت کې په ازبکستان کې جوړ شي. افغانستان د تیرې دوشنبه په ورځ بحرین ته 3-2 ماتې ورکړه او له هغه مخکې له کویټ سره لوبه 3-3 مساوي شوه، خو له ایران څخه یې 1-3 پر وړاندې ماته وخوړه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واورېدل. قدرمنو اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو لومړی پاموکړی سو راپورونه تا. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل وایي چې طالبان ورځ تر بلې پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه زیاتوي او له عامه ژوند څخه د هغو د حذفولو هڅه کوي. د بنسټ په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو 413 مخیز راپور کې چې نن خپور شو، همدارز ویلي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د 2022 کال له پایله د تیر 2023 کال تر جولای میاشتې پورې په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو 1600 پیښې ثبت کړي چې نیمایي د ځورونې او ظالمانه غیر انساني او سپکونکي چلند موارد دي. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور تفصیل.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه 413 مخیز راپور کې چې نن د اپریل 23 په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبر کړی، د افغانستان په تړاو په یو برخه کې لیکلي: په داسې حال کې چې افغانستان له ناوړه بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دی، په افغانستان کې خلک له سختې ځپنې او د بشري حقونو له سرغړونو کړیږي. راپورونه زیاتوي طالبانو پر افغان ښځو او نجونو زیاتېدونکي محدودیتونه لګولي چې ظاهراني هدف له ټولنیز ژوند څخه د ښځو او نجونو په بشپړ توګه ایستل دي. راپور زیاتوي چې د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسون د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د سختو محدودیتونو، خپل سری نیولو او توقیفونو، په زور ورکولو، شکنجې او د بشریت ضد جرمونو په شان نورې سرغړونې مستند کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دغه راپور کې لیکلي: د هزاره، ازبک، ترکمن او تاجک توکمونو یو شمېر خلک له خپلو کورونو او ځمکو څخه په زور شړل شوي، او د راپورونو له مخې د بلوڅانو د ټولنې ځینې غړي توقیف او تریتم کړای شوي دي. د راپور په اساس شیعه، سکانو، هندوانو، عیسویانو، احمدیانو او اسماعیلیانو په ګډون دینی اقلیتونو په پرلپسې ډول له منځوي کېدو، تعصب او تبعیض سره مخ دي. که څه هم طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان په دې راپور لا تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، بخښنې نړیوال سازمان، بشري حقونو څار سازمان په ګډون د بشري حقونو د سازمانونو د اکثرو راپورونو موندنې ناسمې او له حقیقت لرې ګڼلې دي. طالبان ادعا کوي چې دوی د عفو فرمان ته ژمن دي، او ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامینوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه د 2023 کال له جنوري څخه د 2023 کال د جولای ترمنځ د خلکو د نیولو 1400 پیښې ثبت کړي چې نیمایي له زورونو او ظالمانه، غیر انساني او سپک چلند سره مل بلل شوي. په دغه راپور کې د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت سربیره د احتمالي جرمونو د مخنیوي لپاره د شواهدو د راټولولو او ساتلو په بار د حساب ورکونې یو خپلواک نړیوال میکانیزم رامنځته کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافره کارن دکر وای: افغانستان د اقلیمی بدلون پر وړاندې د نړیوالې مبارزې د نوملړ په سر کې دی. هغه د ځمکې د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د اقلیم د ویجاړونکو اغیزو د مخې اړولو او د خیراتلونکو د جوړولو لپاره باید کار وشي. په همدې حال کې په افغانستان کې په تیرو دوه اونیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله لږ تر لږه 99 کسان وژل شوي او 46 نور ټپیان شوي دي. عبده سپوږمۍ او د موضوع نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافیرا کرنده کاروایی چې افغانستان د اقلیم د بدلون پر وړاندې د نړیوالې مبارزې په لومړی کرخه کې دی، او اړتیا ده چې ټول د اقلیم د ناوړه پایلو مخه ونیسو او د ښې راتلونکي لپاره هڅه وکړو. کرنده کار د دوشنبه په ورځ د اپریل په 22مه نیټه د ځمکې د ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پانل لیکلی چې دا ورځ د دې یادونه کوي چې د ځمکې خوندي کول د هر چا دنده او مسؤلیت دی، او زیاتوي چې واړه کارونه هم کولای شي چې ستر توپیرونه رامنځته کړي. هغې د اقلیم د ناوړه اغیزو د کمولو او د باثباته راتلونکي د پیاوړتیا لپاره د ګډو هڅو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه اونیو کې افغانستان د سختو بارانونو او سیلابونو شاهد و چې له امله یې خلکو ته ډیر ځاني او مالي زیانونه اوښتي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت لخوا په خبرو شویو شمیرو کې راغلي چې د اختر له لومړۍ څخه تر تیرې جمعې پورې په دغو پیښو کې د وژل شویو شمیر 99 او د ټپیانو شمیر 46 تنو ته رسیدلی. یو شمیر هغه افغانان چې په دې پیښو کې ټپیان شوي وایي چې مرستو ته اړتیا لري. د نورستان ولایت اوسیدونکي زین الله ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو تر ډیره کرنیز ځمکې او لارې زیانمنې کړې دي.
ځمکو ته خو زیان رسولې دي. د بل کورونا دا څور زده ومدار بارانو کورون تم زیان رسولې وو. ځنې کورون هم کېناولې. مشکلات زیات وو، بس خدای خیر کړو کو. نو لارې خو لارې خرابې وس راکونه ډیر مشکلات لرل. موټر هم څو وخت لپاره بندې وي، تګ راتګ نه کېده.
د کونړ ولایت اوسیدونکو چې د نوم له څرګندولو یا ډډه کوله په خپل سیمه کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو لامل د اوښتو زیانونو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
د ناړی ولسوالۍ تقریبا ناړی مرکزی کلی نه تقریبا ستل جریبه زمکه چې دا هغه زیانمنه شوې ده. تقریبا داسې 15 پورې کم سړکونه دي پرایي او یو عمومي سړک چې د کونړ نه د ناړۍ ولسوالۍ پورې دی هغه په شپږوزه کې زیانمن شوې ده او تر پرونه پورې بند و. او اخیرم پرون ماښام د شپې د تګ را تګ د موټرو دپاره آزاد شو. تر 150 پورې کورونه زیانمن شوي دي چې په هغې کې کوټې او د چار دیواری کم دیوالونه دی هغه غورځېدلی دي. زما خپل 15 متره دیوال او دوه کوټې ورسره غورځېدلی ولیدلی دي.
د اسلامي ریلیف مرستندویه بنسټ د سیشن می په ورځ په راپور کې ویلي چې 13 په افغانستان کې د بارانونو او سیلابونو لامل 900 کورونه په جزوی او بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. 93000 هکتاره کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او سلګونه څاروي له منځه تللي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د وروستیو ورښتونو او سیلابونو د زیانونو او تلفاتو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم له بدلون سره مخ دي او له دغو بدلونونو سره د مقابلې لپاره لږې اسانتیاوې لري.
د برتانیا پارلمان رواندا ته په دې هیواد کې د ډیره غیر قانوني کډوالو د لیږد لایحه پرون تصویب کړه. له دې یو ورځ مخکې د برتانیا صدر اعظم ریشی سوناک ویلي و چې د دې کډوالو د لیږد لومړنۍ الوتنه به له 100 تر 200 راتلونکو اونیو کې پیل شي. په عین حال کې په برتانیا کې ډیره یو شمیر افغان کډوال چې تر اوسه نه دي توانېدلي په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد ترلاسه کړي وایي دې موضوع ډیر اندېښمن کړی دی.
د برېټانیې پارلمان له میاشتو بحثونو وروسته بل اخر رواندا ته په دې هیواد کې د میشتو غیر قانوني افغان او نورو کډوالو د لیکت پاړه د حکومت لخوا وړاندې شوې لایحه تصویب کړه. اسوسییټډ او ګارډین خبري اژانسونه لیکي د برېټانیې د حکومت د لایحه چې د پارلمان هوکړه ترلاسه کړې ده د رواندا لایحه نومیږي. د دې لایحې له تصویب مخکې د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د 2 پورس په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې رواندا ته د کډوالو د اخراج لومړنۍ الوتنه به د جولای میاشتې په لومړیو کې وشي. هغه په خپلو خبرو کې وویل
دا الوتنه په هر ډول چې وی عملي کیږي هیڅ یو بهرنۍ محکمه به زموږ د الوتنه مخه ونه شي نیولای. رواندا هم چمتو ده او زه غواړم د هغوی له دولت د مهاجر رات په سیستم کې د بدلون لپاره د قوانینو د تصویب د هڅو او زمنګ لپاره په محکمه کې د وینوي غوښتنې د پلي کولو لپاره مننه وکړم.
ریشی سوناک زیاته کړه د مهاجرو انتقال و تر هغه دوام وکړي چې د کښتیو په وسیله برېټانیا ته د غیر قانوني کډوالو راتلل بند شي. ویل کېږي چې د رواندا د لایحې پر بنسټ د برېټانیا حکومت هغه کډوال چې د 2022 کال له جنوري وروسته په غیر قانوني ډول د هیواد ته تللي وي رواندا ته لیږي. څو په هغه هیواد کې د مهاجرت قضیه وڅېړل شي او یا بل کوم هیواد ته د مهاجرت غوښتنه وړاندې کړي. د هغو غیر قانوني افغان کډوالو شمیر چې رواندا ته لیږل کېږي تر اوسه معلوم نه دی. خو د دې لایحې تصویب یو شمیر افغان کډوال چې نه دي توانېدلي په برېټانیا کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد واخلي اندېښمن کړي دي. ولفت پاتسون او یو بل افغان کډوال چې وایي نو غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
ته هم ډېر خوشنونکي خبر دی. افغانان په ډېر سخت حالاتو کې ځان را رسولی. قانون لمخې به دوی ځي دروندا هیواد ته. شاید ډېر افغانان د لیرو په دو حالاتو سره مخ شي.
تصمیم جدید پارلمان
انګلستان د پارلمان نوې پریکړه به په موږ افغان کډوالو ډېر غیز ولري. په ځانګړي ډول په هغو کډوالو چې ډېره اوږده لارې وهلې او د ورام ژوند لپاره د هیواد ته راغلي دي دا کار کول شي د هغوی پر روان غیز وکړي او اندېښنې زیات کړي.
دا هم معلومه نه ده چې روسي دوه کلونو کې څومره افغانانو د خطر په منلو سره د غیر قانوني لارو ځانونه تر برېټانیا رسولي دي او په دې پروسه کې شامل دي. خو ګارډین ورسپانډل کې اوس مهال اتل زره کډوال چې د کډوالۍ قضیه تر څېړنې لاندې دي رواندا ته د اخراج سره مخ دي. رواندا په چې کې ساره او د افریقا په مرکز کې پروت هیواد دی چې رسمي ژبه یې انګلیسي ده.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ په کونړ کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت له 1516 څخه په 1200 کې کوکنار کرل شوی چې د لمنځوړو کمپاینې پیل شوی دی. د دوی په وینا د دې ولایت ټولو خلکو ته ویل شوی دی چې د نشه یي توکو له کرکیلې سوداګرۍ او کارولو څخه ځانونه وساتي. خو بیا هم یو شمیر کسانو کرلی دی. د دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورې.
د کونړ امنی قومندانې چارواکي وای د سرپرست حکومت واک تر رسیدو سره ټولو بزګرانو ته په ځلون ویلي و چې د نشه یي توکو له کرکلي اخستلو خرڅولو او کارولو څخه دي ځانونه وساتي. خو بیا هم د دولس ولسوالۍ یو شمیر کسانو په لری پرتو او غرنیو سیمو کې کوکنار کرلی او دوی هم د لمنځوړلو لپاره ګړندۍ هڅې پیل کړې دي. په یادې قومندانۍ کې د مطبوعاتي دفتر مسؤول فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه په تثبیت نه ده چې اتو جری او ځمکه وي. خدای ویل شو چې د کوناولت په دولس ولسوالۍ کې کوکنار کرل شوې دي. د مخدره توکو پر وړاندې مبارزې ضد مدیریت له لوري نن امران په څوکۍ ولسوالۍ کې د محو د منځوړلو کمپاین شروع شو. دانګان دې د اسمار دې چپه درکې نکړل شوې نورې کړل شوې دي.
کاروانګر وای د کرکلې ځمکې کمې دي او د بیروزګاری په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. په خبرې چې په تیر شل کلن جمهوریت کې د نشې توکو د منځوړلو او د بزګرانو ستونزو هواري لپاره په سلګونه میلیونه ډالر مرستې اعلان شوي، خو داسې کومه ګټوره پروژه او یا کار تر سره نشو چې دهقانان له بدو اقتصادي ستونزو بهر کړي. دوی له اوسنیو چارواکو او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې د افغان بزګرانو لاسنیوي او د نشه یي توکو د بشپړ مخنیوي لپاره دي د کرنې، مالداري، د اوبو لګولو او صنعت په برخه کې داسې ګټورې پروژې پلي کړي چې بزګران په خپله خوخه د کوکنارو او نورو مخدره توکو کرکلي سره مخه وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادي راډیو قدر منوریدونکو شیبه ورسته د ازادي راډیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړای دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مسؤول د فرانسې د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر په مشرۍ د حقیقت موندونکي ګروپ د هغه راپور هرکلی کړی چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې بې پرېتوب یې تایید کړی دی. اسرائیلو تور لګولی و چې د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د دې ادارې یو شمیر کارکوونکي پر دې هیواد د حماس لخوا د اکتوبر د اوومې په برید کې ښکېل وو. صفی الله ستانکزی د دې موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر له تمویلونکو هیوادونو او سازمانو غوښتي چې د حقیقت موندونکي ټیم له راپور وروسته د اوس له دې بنسټ سره خپلې مرستې او همکاري بیا پیل کړي. فیلیپ لازاریني سه شنبه په یو کانفرنس کې په دې اړه وویل
وی ویلکم د ریپورت وی ویلکم د ریکومنډیشن
موږ د دې راپور هرکلی کوو، موږ یې له سپارښتنو هرکلی کوو او عملي کولو ته ژمن یو. زه هیله لرم چې په دې راپور او هغو اقداماتو سره چې موږ یې په پام کې لرو د مرستندویانو د وروستۍ ډلې باور جلب کړو چې بیرته د ایجنسۍ د یو تمویلونکي کیو متحد پتوګراو
ګرځي.
حماس چې امریکا او اروپای ټولنې ترګر سازمان غني د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل بریډ وکړ. تر دې بریډ وروسته اسرائیل د حماس د لمنځوړلو لپاره په غزه ترنګ خپل بریډونه پیل کړل چې لا تر دې د مروان دي. اسرائیل هغه مال تور لګولې چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو شمیر غړو له وستوالو سره مرستې کړي. تر هغه تور وروسته د غزه او فلسطینیانو لکړ کې چونو بشري شرایطو سربېره د ملګرو ملتونو له ادارې سره غاڼو تمویلونکو خپل مرستې وزنډولې. د دغو تورونو د څېړنو لپاره د فرانسې د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر کاترینا کولونا په مشرۍ یو حقیقت موندونکي پلاوی څو میاشتې څېړنې وکړي او خپلې څېړنې د دوشنبې پورې سپارې کړي. په راپور کې راغلي چې حقیقت موندونکي پلاوی د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د څانګې د بې پرېتوب تړاو ځینې موضوعګانې وموندلې، خو اسرائیلو لا د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. تر دې اعلان وروسته آسترالیا، کاناډا، فنلاند، جرمني، آیسلند، جاپان او سویډن د خپلو مرستو د بیا پیل خبر ورکړ، خو د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا په څیر ځینو هیوادونو لا هم په خپلو پرېکړو د بیا کتنې یا د مرستو د بیا پیل خبر نه دی ورکړی. د اروپایي ټولنې د بشري مرستو همغږي کوونکي او د کرکیچ د مدیریت د څانګې مشر یانیز لینارچیچ او د ناروی د بهرنیو چارو وزیر اسپین بارت آید له مرستندویانو غوښتي چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د څانګې ملاتړ او تمویل ته دوام ورکړي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم سلامونه. په دې ادبی مجله کې د کتاب نړیوال ورځ لمانځو.
د مطالعه لامله د پوه نه پوه انسان ترمنځ توپیر وشي. اصل مطالعه ستاسو او د نړۍ د سترو پوهانو ترمنځ واټن له منځه وړي.
په کابل کې مو د یو نوي کتاب له چاپه خبرو چې په کې د استاد حبیب الله رفیع ژوند او آثارو ته کتنه شوې.
د استاد په کې 209 آثار معرفي شوې دي چې 130 چاپ دي او 20 نه چاپ.
د ریحان ببری پر دې شعر نقد لرو.
ببری دې پکای ورکړ دې بارخو شمو تورو تموسکوي د شنخار دې کلیزه ولایلو.
د انزورګر شاعر عمان نیازی یو شعر هم لرو.
یا د خپل تصادف د کیسه پای راخاریږي نه خو اورم دې لورایا.
او د واتس اپ لاري مو د نصر د یو گروپ له لوزلو خبرو.
تر دا مهاله تقریبا 1500 اخواته کسانو شرکت کړی ده.
د اپریل دروښتمه د کتاب او کاپی رائټ نړیواله ورسته د جنو په باور کتاب د تیری او راتلونکو زمانه ترمنځ د پلا حیثیت لري. دا چې کتاب نسلونه سره وصلوي او د کلتورونو ترمنځ د اتصال کړی ده. د کتاب نړیوال ورځ د کتاب د صنعت د درې برخو ستایل دي. د کتاب خبرونکي، کتاب پلورونکي او کتاب ساتونکي یا کتابتونونو. د اپریل تر 20مې یو سیمبولیک ورځ ده. دا هغه نیټه ده چې انګریز شاعر ویلیام شکسپیر، اسپانیایي رومان لیکونکی او شاعر میګل دی سروانتس پکې مړ شوی دی. په 1995 کال کې یونسکو دا ورځ کتاب ته ځانګړی کړه. د کتاب لپاره د دې پرزیدل منځلو یو علت هم ده چې د اسپانیا په کاتالونیا کې په همدې ورځ یو دود دی چې څو کتاب اخلي پلورونکي ته د ګلاب یو ګل ورکوي. د همدې لپاره د کتاب د نړیوالې ورځې وړاندیز اسپانیا د یونسکو عمومي غونډې ته په 1995 کال کې وکړ او روسیه ملا شوه. نتیجه دا شوه چې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ومنل شي. د کتاب او کاپی رائټ نړیوال ورځ په داس وخت کې را رسیدلې ده چې په روسیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د لسکونو او عنوان کتابونو په پلور او لوست بندیز لګیدلې او د یو شمېر کتابونو د خپرېدو مخنیوي شوی. په دې اړه د ساجی راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راپور لري.
ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او روزنی سازمان یونسکو د دې ورځې په مناسبت ویلي چې دا ورځ د کتاب لوستو او لولستلو نه د خوند اخیستو لپاره نمانځل کیږي. په افغانستان کې د کتابونو د لوست یو مینوال او لیکوال سالار خادم ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
مطالعه غسل چې انسان د کمال درجه ته رسوي، انسان ته د کمال د اکمل کېدو لارې چارې ښيي. د مطالعه لامل د پوه نه پوه انسان ترمنځ توپیر وشي. اصل مطالعه ستاسو او د نړۍ د سترو پوهانو ترمنځ واټن له منځه وړي.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ ډېر لګښت لیکوالانو، د کتاب خپرندوی مؤسسو او یو شمېر ادبي او فرهنګي بنسټونو لخوا ورکول کیږي. په کابل کې د وی خپرندوی ټولنې مسؤل نه غوښتل نو مې پراپور کې د موضوع د حساسیت لامل واخیستل سي، وایي چې د کتاب د چاپ حق ډیر مهم دی. په تیر بیا کلیکوال او خبرونکي د حکومت ملاتړ ونه لري. هغه ازادي رادیو ته وویل:
اگر حکومت یا دولت کنار نشر یا موسسه نشراتی
که حکومت او دولت د خبرونکي یا خصوصي خبرندوی ټولنې ترڅنګ ودیږي او په بیا لا بیل برخه کې ورسره همکاري وکړي، نو ل خبرونکي به ملاتړ کیږي. او که حکومت د خصوصي خبرندوی یا فرهنګي بنسټ ترڅنګ ونډريږي او په بیا لا بیل برخه کې ورسره مرسته ونی شي، نو بیا د کتاب چاپ کول د خبرونکي یا خبرندوی ټولنې کور یا کلتوري مؤسسه لپاره خورا مهم دی.
د دې مخکې یو شمېر خبرونکو او د کتاب پلورنځیو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل پلور بازار لسړې دوه شکایت کړای وو. دا په داسې حال کې د چي د طالبانو حکومت په دې ورستیو کې د لسګونو کتابونو پر خرڅلاو بندیز ولګو، سربیره پر دې د یو شمېر نوویو کتابونو د چاپ مخه هم نیولې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د دوشنبه په ورځ په خپل اکسپان لیکلی چې د دغه وزارت د کتابونو د ارزونې د کمیسیون په غونډه کې د شلو کتابونو سرلیکونه ورزول سول. د دغه وزارت په خبره هغه کتابونه چې د اسلامي او افغاني ارزښتونو ضد لیکل شوی او چاپ شوی دي خبرېدل او چاپ یې ځنډول سوای دی. د دغه کتابونو نوملړ نه دی اعلان سوای او نور وضاحت هم پاړه نه دی ورکړل سوای. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د اعلامیې له مخې د کتابونو د ارزونې د کمیسیون د غونډې مشري د دغه وزارت د خپرونو د څانګې د معین ضیاءالحق حقمل په غاړه دي. عبدالباسط چې د مطالعې مینوال دی وایي اندېښنه لري چې د طالبانو د حکومت دغه کړنه به د مطالعې بازار کمزوری کړي. افغان شاعر او لیکوال سمایا رامش د طالبانو د حکومت د دې چلند په غبرګون کې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په کتابونو د نقد پر ځای د سانسور په لټه کې دي.
کمیسیون د کتاب د ارزونې لپاره نه دی، دا د نورو هغو اقداماتو په پلمه یو ظالمانه اقدام دی چې طالبانو لږ تر لږه په تیرو دوه نیمو کلونو کې د ټولو غږونو د ځپلو، سانسور او له منځه وړلو په موخه پیل کړی دی. مطمئنا هغه څوک چې د دې کمیسیون مشر هم دی د کتاب ارزښت ته پام نه کوي او په داسې مقام کې هم نه دی چې د یو کتاب ارزښت چیټ یا لوړ کړي.
تر دې مخکې یو شمېر کتاب پلورونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت استخباراتو له کتاب پلورنځیو شاوخوا 50,000 کتابونه راټول کړي دي. همدارنګه ازادي راډیو د هغو 50 پښتو او دری کتابونو لیست ترلاسه کړی و چې د طالبانو حکومت پرې بندیز لګولی و. د اپریل 23 د 1995 کال د ملګرو ملتونو د تعلیمي او کلتوري سازمان یعنی یونسکو په عمومي غونډه کې چې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې جوړه شوې وه دا کتاب او چاپ د حق نړیوالې ورځې په نوم ونومول شو.
فرانسوي نامتو داستان لیکونکی او شاعر ویکتور هوګو وایي د یو فرهنګ د له منځه وړلو لپاره په کار نه ده چې څوک کتابونه وسوسوي، دا بس دی چې داسې هڅه وشي چې څوک کتابونه لولي. سقراط وایي ټولنه هغه وخت نیکمرغه کیږي او پرمختګ کوي چې هره ورځ پکې خلک مطالعه کوي او کتاب لولي. په کابل کې د قلم او قدم په نوم په زر مخونو کې یو کتاب تازه چاپ شوی دی. له بی خبرتیا وروسته د قلم او قدم د کتاب له مؤلف سره شخیدلیم.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د قلم او قدم په نوم په زر مخونو کې کتاب په کابل کې چاپ شو. دا اثر د محمد نبی تدبیر دی چې د استاد حبیب الله رفیع پر ژوند او آثارو یک شلې دی. شغله تدبیر وایي چې په دې کتاب کې د استاد رفیع 219 آثار معرفي کړی دي چې له دې ډلې 130 کتابونه چاپ شوي دي او 2 اتیا نه چاپ دي. له شغله تدبیر څخه به واورو چې د قلم او قدم کتابي په څومره وخت کې لیکلای دی.
2001 ما کار شروع کړو په دې کتاب. په 2008 کال کې دا کتاب بشپړ شو. په ننګرهار کې د ژورنالیستانو ټولنې د فولکلور یو سیمینار جوړو، هغه تم ما غوښتل غوښتل چې چاپ ما کتاب ورکړو او کتاب تقریبا هغه چاپ ته ما د کړو ځن نه غوښتل چې په هغه حالت چاپ شي. بیرته مې ورته ټلیفون وکړ، ما ویزو کې ما نه ملکار نورم پکو. نو بیا مې کتاب 2019 کې بشپړ کړ. په 2019 کې کتاب بشپړ شو ولې تصادفاً د ما نه کمپیوټر روک شو. نو د استاد حبیب الله رفیع د کتاب سره هغه جات مینا او یا هر څورته وای هر دا د ما ډیر په کار شو، ځکه دا یو کافی ما استلی و هغه مخکې مې چې تیار کړی و. نو هغه د استاد کور کې و، استاد هیڅ کاغذ د غورځوي، حتی کله کله ځینې کتابونو پروفی چې لوستی وي هماغه تر ډیره وخته پورې ځان سره ساتي. نو بیا چې کله اړ شو نو ډاکټر صاحب عبدالله جان عابد راته وویل په دا کتاب باندې کار شروع کړه چې استاد خپل ژوند وګوري بیا به څه کوي.
تدبیر صاحب، تاسو بیا وروسته د خپل استاد رفیع له کوره دغه پانی پیدا کړی او بیرته مول سره کار پیو کو؟
او استاد سب ما مانخ کمپیوټر او استاد خبر شو چې ما تر رک شو زټی دا شی چټ می خراب او استاد ته هغه د ما کتابونو کې کو ګوره تاج کو پرنټ استلی او شي نګر سیمینار ته وی شي هغه ته وخه، ځکه هغه وی وای مو خدا د کتابونو په شا باندې استاد کتاب نو هم لیکل دی دا مخکې ته دروژن کې کو چې استاد کتاب نو بل اس کې راشه او کتابونو کې نیوي ته یو پرنٹ کاپی راوړه، هغه کاپی به استاد سره وو د خپل کتابونو په هغه هغه کې ساتلی و په قاتو پوت کې، نو هغه مې را پیدا کړو په هغه مې به د سر نه کار وکړو.
نو اتا اوس بش پر شو چارج
په دې کتاب کې په کوم مراجعو تاسو استناد کړی دی؟ یوازې د استاد رفیع کتابونه مو لیدلې دي او کنه له دوی سره مو خبرې هم کړې دي او د دوی د خبرو په استناد مو هم ځینشان په دې اثر کې ذکر کړی.
ما د نورو ځینو استادانو کتابونه ولوستل چې هغه په نورو استادانو لیکلي وو، نو هغه تقریبا ټول په یو میتود لیکل شوی وو. هغه د کتابونو معرفي وو او یو لاندې لاندې تبصرې ور باندې وي. ما کوشش کړی دی چې د نور نه د ما کتاب یو څه متفاوت وي. ما دا د استاد ټول کتابونه په بېلابېلو موضوعاتو ویشل او هرې موضوع ته مې اول یوه څېړنه کړې، ځان مې پستړی کړی. مثلا د استاد د شعر اثر، ما اول په شعر باندې څېړنه کړې ده. د استاد چې په کومه برخه کې شاعري کړې ده په هغې برخه کې مې کار کړی دی. بیا مې د همغې څپرکي په پای کې د استاد چاپ او ناچاپ اثار معرفي کړي. د استاد یو یو چپټر د دې کتاب یا یو څپرکي قدرونی دي. دې کې مډالونه، ستاینلیکونه، نښانونه، جایزې راغلي چې استاد ته په بېلابېلو وختو کې ماته ټولنو ورکړي دي. نو ما په هغه جایزو باندې مول څېړنه کړې ده چې جائزې په ټول کېږي، نړیوالې جائزې چیرته دي، افغانستان داسې دوامدار جائزه لري نه لري. بیا په آخر کې د استاد هغه جوایز مې
مثلا د جائزو مسله په دې برخه کې خو تاسو بیا مجبور شوی نه یاست چې بیرته له استاد سره هم مشوره وکړئ چې دقیق پوه شئ چې څومره جائزې دوی اخیستي دي، یعنی له دوی سره د خبرو په اساس هم دا اثر بشپړ شوی که څنګه؟
سره اکثر د استاد سره می خبرې کړې دي. حتی په هر کتاب کې چې د استاد ما او د په هر کتاب خپل تفسیره لیکلي هغه می معرفي کړې ده. په دې استاد نظر غوښته دي چې دا کتاب تاسو ولې ولیکلو، څو وخت مو لیکلو، د خلکو هغه وخت تاثیرات څه شي او استاد څه شي او چیرته چاپ شوی دی، د دې نه مخکې چې کتاب شي. په هر برخه کې می د استاد سره مرکه کړې او عدل تنبیا ماخذ ورکې پر ریفرنس کې لیکلي دي چې د استاد سره په دا کال په دوه کې په دې ارتباط مرکه شوی ده.
ځینې مرکې خو مو بیل په کتاب کې نه درخېستې، نه مو دي خبرې کړې.
نه، د مرکې په شکل می کتاب کې څه نه دي خبرې کړې. هغه می اما خپل مطلب می نه اخیستې ده مینه ده چاپ کړي. مثلا په سیډه کې د استاد نظر غوښته دي، او شعر کې می د استاد نظر غوښته دي چې استاد بل اخره شعر تعریف مانی نه مانی او کومه ډله کې دی یا شعر څه شي توایي. همدغه په فولکلور او په متن سیډه نه عرب برخه کې می
دغه نظر چې تاسو اخیست دا مو سپتاوه او کنه لزان سره مولي کې چې کلم ولا د سره خبرې کوله؟
ما استاد ته شل کاله او زه او کله په ما سره کبي چر و عمل کوي مستقیم لیکلو کله می سکړم دي. حتی په اخر کې چې بیا استاد په کاناډا کې او زه کابل کې نو د واتس اپ بلار می مرکه کوي هغه می سپتولي او یا به می لیکلي.
تدبیر څه په دې کتاب کې تاسو د قلم او قدم په کتاب کې تاسو د استاد رفیع د آثارو بلګه هم راخیستی دي؟
د هر یو اثر حتی کشیر دی که نثر دی که ادبی نثر دی یا تاریخی نثر دی، د ټولو می بلګې راخیستی دي او هغه کتاب می معرفي کړی دی، د کتاب عکس می معرفي کړی دی، ورسره می د استاد نظر هم دی.
دا بلګې مو په څه حساب انتخاب کړی دي؟
بلګې نو مثلا په شعر کې چې استاد په مختلفو برخو کې غزل لیکلي، قصیده لیکلي، زاد نظم لیکلي دي، ما بیا په هغه برخه کې یو څو ملګري راو.
تدبیر څه لچاپ ورسته ستاسو کتاب او استاد رفیع لیدل؟
نو استاد رفیع اوس په کاناډا کې دی. دا کتاب د اختر ته یو څو ورځې پاتوي چې چاپ شو. اول ما خپل یو دوست ورکه او هغه په خبر ورنه دا دی چې چل دلار نه مې ورته لیکلې ده. پرون مې چا هغه نمبر چک کړ په دوبۍ کې دی لاره سیتلې.
د قلم او قدم د کتاب له مؤلف شغلی تدبیر څخه مننه. دا کتاب لیکوال صدیق الله بدر لوستی دی. څلور کاله مخکې د شغلی بدر د علامه رشاد ژوند او آثار کتاب چاپ شو چې د قلم او قدم د کتاب په څیر هڅه ده او د یو منلي لیکوال له ژوند او آثار مو پکې خبروي. شغلی بدر د تدبیر صاحب کتاب قلم او قدم لوستی، د دوی نظر می اخیستی چې د دې کتاب په اړه څه وایي.
لیکوال دوه کارونه کړی دي. یو دا چې د پښتو د هڅکار لیکوال استاد حبیب الله رفیع ژوند او اندي چې بیان کړای دی. او بل خوبی دا ده چې تدبیر صرف کچیرته د استاد د آثارو په تړاو غږیږي نو هلته هڅه کوي چې د یوې مشخصې موضوع پر نسبت خپل نظر او څرګند وړاندې کړي. مثلا تدبیر صرف د استاد حبیب الله رفیع د شعر په اړه غږیږي، هلته یو بشپړ تحقیق دی د شعر په اړه وړاندې کوي. یواز استاد شعر باندې نه دی کېدلی، بلکې عمومي په شعر باندې خبرې کړې دي. خو ځاینین بیا مثلا که د استاد په شعرونو کې کوم تجنیف راغلی او یا کوم بل سند راغلی، دا په اړه لنډ نظر ورکړی دی چې تجنیف دغسه نه راشي. خو هغومره چې په کار ده د استاد په شعرونو بیا خبرې نه دي شوې. مثلا چې دا څنګه کې تدبیر صرف چې استاد دغه شعر په دغه حالات کې لیکلی دی او د دغو تاثراتو په نسبت لیکلی دی. او بله خوبي دا ده چې د استاد په نثري اثارو باندې هم خبرې کړي دي او ډېر مفصل بحث یې په فولکلور باندې دی یا ولسي ادب باندې چې استاد حبیب الله رفیع دې برخه کې تر بل هر افغان لیکوال زیات کار کړی دی. په دې برخه کې هم تدبیر صرف اول د فولکلور پاڼه رڼا اچوي، عمومي خبرې کوي او بیا راځي د استاد هغه کتابونه راته راپېژني چې په فولکلور بحث لري. ماجي په نظر کې نیسي مثلا یو کتاب دی د استاد ولسي سندرې، کله چې دی ولسي سندرې معرفي کوي چې استاد دغه کتاب دغه کال کې لیکلی دی، په دغه کتاب دغه کتاب په اول ځل په دغو کلونو کې چاپ شو او بیا وروسته په دغو کلونو کې بیا چاپ شو، په دغه کې دومره د ولسي ادب بڼې معرفي شوې دي. د دې تر څنګ د دې بحث په پیل کې د ولسي ادب یا فلکلور په اړه خپل بشپړ نظر وړاندې کوي تدبیر صرف، البته د نورو لیکوالو د نظرونو ترمنځ هڅه کړې چې متعدد مثالونه راواخلي. خو دا برخه یې ډېره درنه ده چې تدبیر صرف هڅه کړې چې د یوې موضوع په تړاو چې استاد کومې هڅې کړې دي، کوم اثر لیکلي دي، تر دې چې هغه اثر ډېر ور وپېژندل شي، دغه موضوع په اړه خپل تحقیق ډېره زیاته خواري کړې ده. دغه خواري د ستاینې وړ کار دی. خو ښه به دا وه چې د موضوع په نسبت ډېر فوکس د استاد حبیب الله رفیع او اثارو باندې وای. نور دا ډېر غوره او ګټور کتاب دی او دا کتاب د استاد حبیب الله رفیع د ناپېژندګلوۍ په برخه کې
د شاغلی بدر څخه مننه. تر بي خبرتیا ورسته د شعر نقد لرو. البته په دې خبرونه کې مو د نثر لیکلو د زده کړې لوي او ګروپ سره آشنا کوو چې په سلګونو کسان مر سره یو ځای شوی دي.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر او د شعر نقد د خالد ریحان ببری غزل د دوی په شخص راورو، بیا د همدې غزل په اړه ځغلنده نقد.
څه وخت وهی موضوع بسندریزه و لیلو، چې سوله به دی هر کتاب سریزه و لیلو، پیری دی عاشقی به دی لډاګ ډاګ وشتم، پیری دی عاشقی به دی لډاګ ډاګ وشتم، دا کوډ دی دستر ګور تاویزه و لیلو، غصې ته به دی څه خوږه مسکا کړله ورګډه،
غصه ته بده چا خوګه مسکا کړل ورګړه ادا دې په هر حال کې سولې ز ولېلو زما نبوز دی وکوت دی خلګی نسخه دی را کړه زما نبوز دی وکوت دی خلګی نسخه دی را کړه په دې باب دی چیرنه حرار خیز ولېلو او بڼو ورځو پیچکو دی کړه زړه را نولجا بڼو ورځو پیچکو دی کړه زړه را نولجا حمله دی ترتیب کړي ډلې ز ولېلو قربان می دکړې زر غزل چکل خبرو قربان می دکړې زر غزل چکل خبرو لهجه دی خوندوره سیمایزه ولایلو او ببری دی پکای ور کړ دی بار خوشم او تورو ببری دی پکای ور کړ دی بار خوشم او تورو ته مسکوي د شنه خار دی کلیزه ولایلو تموسکوی د شنخال د کلیزا ولایلو
په دې غزل کې نوی کلمات شاعرانه شوې دي جن ناقدان دا نظر لري چې په کلاسیک شعر کې نوی کلمه په سختي ځای پیدا کولی شي خودلته سندریزه سریزه سولیزه هرارخیزه دلایزه سیمیزه او کلیزه داسې ځای شوی دي چې څوک فکر نه کوي چې دا سړی کلمې نه دي او د غزل د ساړه چوکاټ برخه نه دي په دې اړه به د ښاغلي ببلی نظر ته غورسو چې دوی څه وایي
نه پوهېږم چې په دې غزل کې به دا نوې کلمې څومره شاعرانه شوی وي خو که ځین ولوستونکو ته شور لګېدلی وي یوه وجه یې دا کېدای شي چې دا کلمې په تیرو دوو یا درو لسیزو کې د رسنیو لالارې بيخي زیاتې کارې دلې دي چې لوستونکي ورسره آشنا شوي دوهم لامل یې شاید دا وي چې په غزل کې یادې کلمې د قافیې په بڼه باندې راغلې دي او بل د غزل صنف کې یو څه شوخي هم خوند کوي نو دا غزل هم یو څه د شوخي توم نه لري ځکه لوستونکو ته شایې سېدلې
د شاغلی ببری دا خبره چې د دغه غزل نوی کلمات په قافیه کې راغلي دي ځکه ممکن لوستونکي یا اوریدونکي نابلده احساس نکړي په ځای خبره ښکاري اما د دې غزل ردیف هم قافیه ته لاس ورکړی دی او د لیلو لیلا یا لیلی زړی کلمې د نویو کلماتو هغه نا آشنایی په آشنایی بدل کړی دی کره کتونکي د ش شعر لپاره درې عمومي غوښتنې لري چې شاعر خپل ژبه ولري یعنی خپل ژغ ولري د نورو پر پله نوی تللی دوهم د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوی اړیکې پیدا کړي داسې چې یو نوی تصویر رامنځته کړي او دریم دا چې شعر باید لنوي کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي د شعر په دنیا کې کی ساری شو انزورګر شاعر رومان نیازی چې د تصویرونو استاد دی موږ د خپل ژوند له بي تجربې خبروي چې دا تجربه څنګه شعر ته داخله شوې ده بیا په همدې تجربې په مټ د دې کلی شعر هم له دوی څخه وارو
زه چرته سوه سم نو او په امر لاندې دی او ځنګل امر لاندې او پاینی وخت کې زه چې کله هندستان کې ومه نو التبم یو باغ لوتی باغ د ته په ډیر زیات افغانانو مراتلو او باغ هم د لوتیانو او د لوتیانو مقبره هم وی البته نو اکثره وخت په ځام دی باغ ته تلم دا باغ له توتیانو دکو او خلکو بتانی او تراوړي او طبيعت چواله دیر خبخ کاری دو نو زه کله کله چې په دې جنگل کې ګرځم مالا کور سره چې ده په دې جنگل کې البته د کاناډا مرغان چې دي دا متفاوت دي د هند له مرغان سره دوی توتیان البته لري نه لکه هند چې لري هغه د ګرمو وطنونو مرغان دي خو په هر حال کله چې ګرځم دا طبیعت لکه دا وطن طبیعت لکه دا هند طبیعت لکه دا
آشنا طبیعت از مال لپاره. نو زه بیا مختلف هغه تصویرونه چې مې پخوا لیدلی دي او دلته یو سره ګورم، دا کله کله رانه ګډ سي او نوی یو شی ورنه جوړ سي. د شاعري لپاره دا هم ښه ده زما په خیال باندې، یو څه سره نوی کېږي هم، یو څه مکانونه یې سره بدل را بدل سي، ځینې نور نوي شیان پکې را پیدا سي چې هغه بیا ډېر سره بدل را بدل کړي او خوند یې ورسره ډېریږي، شعر ورسره نوی کېږي. نو دا تجربې هم په کار دي، زه یې کوم کله کله. دا شعر چې ده د دې سرلیک ده رنګ. اوسی کا ته دی جار سم لوما لوما رانه وړې توله رانجه आवाज پکومه تا مزړه دی نه پختي و در ختلای کمره یو کی تړي سره لژلوما یا د خپل تصادف د کسې پای راخکاریږي نه خو اورم دی لورایا درته ګورم لکه وړاندې چې څوک څاري په نظر کې مې اخیستې څو ځایه د څپو پختۍ چې وړانګو ته نږدې شي اوبه راشي او په شګو کې تودې شي لکه څو باغ توتیان چې راښکاره شي پاڼې وناڅي شمال غېږه کې پرې شي د دې رنګ لمن د مینې منظومه ده خاموشي غزل مسته سرنده ده پر سکرو پرتی تھنا کی دلوان دی تا حیرت لغاڑی زوق کڑی لمبا دا کلوایم چدا خپل را خبر کرم ترین تاو می لکا لپا خپل چادر کرم ستا دا غو پا موجی ونا چوام سترگی بگڑا در تا سپی چلی قلم در کرم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د واتس اپ لاري د پښتو نثر د زده کړې ګروپ جوړ شوی دی چې په سلګونو کسان پکې برخه اخلي. دا ګروپ لنشتې درې میاشتو راهیسې پیل شوی دی. د دې واتس اپ ګروپ اډمین او چلوونکی کیسه لیکوال مولوی عبدالرحیم غیاس دی. له دوی څخه به واورو چې د دې ګروپ ته جوړېدو انګیزه څرنګه ورته پیدا شوه.
دا چې د پښتنو په علاقه کې هغه ک په افغانستان کې ده او ک په پښتونخوا کې ده یا سی پښتانه په نورو هیوادونو کې ژوند کوي، نو موږ د نصر د زده کړې کموالی حس کړی وو. نو موږ دا اراده وکړل چې په پښتنو ځوانانو کې نصر ترویج کو او د نصر د اړتیا مفکوره ورسره پیدا کړو. نو مو په 1402 کال د دلوي پر لومړی باندې د واتس اپ لاري ګروپ جوړ کړی د نصر د زده کړې په نامه باندې.
د شاغل غیاس په وینا په دې ګروپ کې لپیلا بیلو هیوادونو څخه د هرې نظریه او مفکورې افغانان راغونډ شوي دي او یوازې یو هدف تعقیبوي چې هغه نصر دی. د ګروپ د موضوعاتو په اړه شغلې غیا سوی
موضوعات ټول د لکوالی اړوند د املا او د انشاء او داسې موضوعات مطرح کوو. لومړی اډمین یو پښتنه جوړه کی هغه یو استادانو ته په شخصي کې ورولېږي، بیا استادان پر هغه باندې خپل آمادګي زره ترتیب کوي وینسي، بیا هم دغه پښتنه پر هغه ټاکلي وخت باندې د یک شنبه په ورځ باندې سي د ماشپین پر یو بجه باندې موږ فعالیت کوو او بیا دراتلونکو سهار تر اونې بجو پورې په دوامدار توګه باندې په دې وخت کې ټول فعالیت کوو په ګروپ کې. نو بیا هم دغه پښتنه دلته هم مطرح کوو، بیا استادان ور باندې خپل نظرونه ور کوي او نور غډونوالي تعقیبوي.
د واتس اپ لاري د نصر ګروپ د اونې درې ورځې یک شنبه سیشن بیا پنځشن بیا فالوي. یک شنبه د نصر یو علمی پښتنه کیږي، د غونډې برخوال په لیکلې بڼه یا په صوتي بڼه بحث ور باندې کوي. مثلا کله چې دا پښتنه شوې ده چې څنګه کلمه په لیکنه کې انتخاب کړو، لیکوال احمد شاپاتون د ګروپ له برخوالو سره په خپل شریک کړي پیغام کې پر سلاست او فصاحت ټینګار کړی.
اول شرط دا دی چې موږ داسې کلمه د خپل نثر د پاره خپل لیکنه د پاره کلمه غوره کو چې هغه زموږ د نثر په سلاست او روانوالي کې مهم رول ولوبوي، او یا داسې کلمه استعمال کو راولو چې هغه ټول ته هم فهموي، ټول باندې پوهیږي، هر څوک باندې پوهیږي. او مثلا زموږ د هلمند په سیمه کې زاړی د زاړه په معنا دی، د پخوانی په معنا دی. کچیر ز زاړی راولم نو ډیر خلک به نور باندې پوهیږي، نو په کار دی چې ز د زاړی پر ځای پخوانی یا زوړ ولیکم. خو کچیر خپل سیمه ایز لهجه هم لیکم، په بغل کې باید په قوس کې هغه آره یا اصلی کلمه چې زوړ یا پخوانی دی هغه مور سره ولیکم.
د کلمې د انتخاب په اړه بیا د کندهار پانتون استاد نصیر احمد تایید خپل اوشت نظر پو جغیزه بنه خپور کړی چې په یو برخه کې د لیکوال ذوق مهم ګڼي.
د کلمو انتخاب د لیکوال په ذوق او سلیقه او قریه پر اړه لري. نو خبر دلته دا ده چې د کلمو انتخاب د جملو جوړښت دی هغه لیکوالان سره بیلی.
دا پښتنه هم په ګروپ کې مطرح شوې ده چې جمله څنګه ولیکو. په دې اړه مولوی صدیق الله مشال لومړی د کلماتو په اړه خپل نظر څرګند کړي او بیا د جملې په برخه کې په لنډو ویل دي.
په جمله کې تر ټولو یو هغه مهم ارکان دي لکه مبتدا او خبر، دا باید ډیر سره لري نسی. په یو مفهوم باندې کول په وخت کې باید تفریعات ډیر نسی. د دې لپاره چې دا بیا د سړی له ذهن څخه هغه خبر اصلي خبر لري کوي په تفریعاتو کې ځین بندیږي.
د سیشن پی پورس د دې ګروپ هر ګډونوال د خپل ژوند لنډه خاطره، لنډه ژباړه یا هم د کوم لوست کتاب یا لیکنی پاړه خپل مستدل نظر لیکي او د پنشن بي پورس د همدې لیکنو جنې کره کتنې ته وړاندې کیږي. د واتس اپ لارې د نصر د زده کړې ګروپ کې پورستیو کې د پسرلی پاړه مقالې ولیکل شوې. د دې مقالو په سیالیو کې قاری سمیع الله سعدي هم برخه اخیستې ده. دا ازادي راډیو ته وویل چې تر کورس مخکې وخت چې کله له اوسني وخت سره پرتله کوي دته د پرتلې نشکاري.
مخکې دا سي و چې د یو چا مقاله به ملوستله او یا به مکتله، شوق مدرلو دی چې دا سي یو مقاله نویس وسو، خو کولای مناسبه په دغه بدرو میاشت کې چې کوم کوشش استاد مر سره کړی دی ملګیا صاحب په نو سوت ونې دو چې مقاله ولیکو او خپل فکر وړاندې کوو په جامعات.
شغلی سادی زیاته کړ چې د پلیکنه کې یو توپیر دار اخلي دی چې اوس هڅه کوي چې د مقالې لیکلو په وخت خپل ټولو حواسو استفاده وکړي. د خپل لیکلي مقالې کې د شامه حس د کارونې مثال اساسي راډو ته ورکړ.
دی وخت کې انسان وکړ ته ډیر حسول کیږي، زړه دا غواړي چې د کار ته ادامه ورکړي او کار وکړي.
د نصر د زکړې د ګروپ یو بل غړی د غزنی د ناوی ولسوالی اوسیدونکو عبد القدیم حبیب دی چې د پسرلی اړوند مقالو په سیالی کې درې مقام خپل کړی دی. شاغلی حبیب له دې ګروپ سره لپایل مالو دی وای چې دا ګروپ ګټه ورته.
په لومړي ځل کې چې به کوم لیکوال ګروپ ته کومه تمرینی لیکنه وړاندې کوله، د هغې لیکنې منځپانګه یا محتوا بد پختو د لیکدود له معیار او سره سره اړخ نه راغو. خو په دې کم موده کې ملګرو وکولای شوې چې خپل لیکنې تر ډیره بریده د پختو ګرامر په قواعدو برابر کړي او یو سچا او په خدي کنه وړاندې کړي. دوهم، په شروع کې به ګډونوالو لیکنې ډېرې کمې کولې، وروسته د ګروپ د ښه مدیریت له وجې په لنډ وخت کې له خاطرو لنډو کیسو ملګرو په مقالو علمي او تحقیقي لیکنو شروع وکړه چې تر ډېره تقدیر هم شوې. دریم بل دا چې په دې ګروپ کې چې کومه لیکنه کې لیکل کیږي هغه د لیکوال د فکر خپله زیږنده وي چې دا یو لوی پیشرفت بللای شو. او په ټول کې ویلای شو چې د ګروپ کڅه هم لږه موده کیږي، خو په ډیر دقت او محاسبه شوی پلان سره یې د شاګردانو استعداد له صفر څخه څو برابر پورته کړ. او په پای کې ویلای شو چې د ګروپ فایل ډیر ښه او هیلي بخونګی دي.
د فیسبوک له لارې افغانانو د شیر ګڼ ګروپونه جوړ کړي دي. د داستان یو ګروپ هم د واتس اپ له لارې فعال دی، خو تر ډیره دا ګروپونه د لیکوالو او شاعرانو ترمنځ دي او دا ګروپونه د هغو کسانو لپاره نه دي چې په ابتدایي ډول یو څه زده کړي. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی ته د واتس اپ لاري د نصر د ذکر ګروپ داغه کسانو لپاره ډیر ګټور ښکاری چې نوی د لیکوالي د ډګر پلور ګام اخلي.
دغه ګروپ فعالیت په ټوله کې د نوو لیکوالو لپاره یو ښه کړکی یو ښه پرانستی کړکی بلل شو یا وایو چې یو نوې داسې بابي پرانیز چې په تیر کې دغه کار ته ډېره کمه توجه شوې وه یا که شوې هم وه یوازې په کتابي بڼه لیکل موجود وو، خو اوس په عملي بڼه د بحث او د اوریدلو د نظر د ورکولو په عین حال کې د پښتنو د کولو له لارې د دې سوالونو ته ځوابونه ویل کېږي، د دې سره مخامخ بحث کېږي چې اغیز یې خورا زیات دی.
آنلاین ګروپونه دا کمال لري چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو خلک پکې برخه واخلي او خپل نظر له یو بل سره شریک کړي. د لری سیمو د خلکو نظریات ډیر کله سره ورته نوي، ځکه چې مکان او سامان خپل اغیز شیندي او پرمختګ هغه وخت رامنځته کیږي چې بیلابیل نظرونه د موافقو نظرونو په لور ګام اخلي. له همدې سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
پی
کوي هم سائے لنډيږي د زنګا واز دې مت بیان راغل ګور ګور اخلي ما شومان راغل دوی راتوي چې به سوارا ټکرې په بایا او کا وړیا ټکرې په بایا.